دا بيخي مطلقا یو غلط رواج ته پدې کې ډیرو انجونو قرباني ورکړې د سکه چې یو خدا دا اکثریت وخت دینچلې رسنۍ ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته د مور لخوانه دینچلې یم د تر دې خځې لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کېږي چې و دینچلې رازاده انچلې پدې کې ایڅ کوم وینا نه کړې چې و دې ما قبول ده یم نه ده قبوله بلم دا د چې په افغانستان کې کڅ هم په تیرو شلو کلونو کې د خځو لپاره صنعت کار وسته دوی کولای سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونچلې هیڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یې ونچلې نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې وو په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم پدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د همغه حکومت تر تاثیر لاندې یا همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي. ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده، خو ولې کم شوی نه ده؟ ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو، چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي، چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو، بخصوص هغه کسان چې هغو وظیفه کړې ده، هغوی آزاد ژوند تېر کړی و، یو دم چې په هغوی باندې فساره قید شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي، د هغوی لپاره بیخي سخت ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس، د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د واز غږ واورېدل سي، راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي، یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېل شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت که او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، د لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم د عام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونو ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
bale کراسو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځيږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي، چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کیږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کیږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونسوه کړلی د خسر په کور کې. انجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتوئ، د څه ډول یوې نکاح طرفدار یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایي چې هو.
بله، او همداسې ده، همداسې ده.
هغه سې نجونو ته، هغه سې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو نجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید ته پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی شي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د مېرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، مېرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به هم پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه ورسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته، هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوي د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویلی شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې رابو شو، دته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل لقد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې د اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شنو، امدي سات کې مور باندې کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار اغسل کیږي چې موږ بار بار نشو تلو زر کو دا خبره هم نه خلاصې کو، ولته خلک منتظر دي، یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ د غزه کې سوء استفاده کو، او د پټکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کې چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنه تزام اوس راتلم، د افغانستان په لرو پروت سیمه کې اته په خارونو کې دا لیدل سوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی. دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغه کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کېښود کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې ارزې خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې، ته به د فلان کلي ورته کینې، ته به زموږ د کور ښځه، تا باندې موږ څپټې اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسو باید اجازه واخلی، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شریع عمل لی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه شو چې موږ څنګه دغه نه پښتنه وکړو؟ یا رسول الله کې شغه و شرمیږي. نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها، د اغه چوپتیا، د اغه خاموشي، دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه. خو دلته دوه حالات دي، یو خاموشي دا چې اغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تا ول سر له کوټک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي. دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول په کورونو کې تکرار شو، په دې باندې زمنګ د ټول اوریدونکو دې باندې پویږي، تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي، نو هغه په خلو کې مسکاوي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، دغه په وجود حرکات او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه غسل کیږي، هغه نه رغبت غسل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ول کوټک سر تری وری ولا د خاموشه ده، د خوخه ده، نه، د سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، د هغه په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، د هغه په حرکات او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبرې هغه و چې رزمانه د خوخه فلان د بستان دی، یو به موږ تاسو ول د خوډر به شرم ده، د به شرمی کوي، د خو به هي کوي، د خو د مور پلار عزت نه ساتي، د خو ول د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوندې دي، له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر، جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې پکې هیڅ رغبت نه وي، د دې پکې هیڅ ځان نه وي، د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي. ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې، زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوران دي باندې کیږي، د دغه وجه نه زمنګ مېرمنې، زمنګ خويندې، زمنګ دغه بعزت قشر دا ښکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale راځو د ډاول نکاو پایلوته چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د دې نکاح تړل سوی وي، د دې پایلو ته بیرځو.
اول خدای چې غیر شرعي عمل شو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله هم ده چې موږ د رسول الله خلاف وکړو. ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د دې خلاف عمل دی. اول د دې غټه پایله چیرې، یعنی ورځ د آخرت باندې تعالی په دې خبره کې عذاب دی، په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي. اوله پایله خو همدا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دی، اولاد هم خامخا پیدا کیږي، که د جلی خوخه وي که خوخه نه، ځکه زمونږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر، خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی. موږ خو خزله همیشه د وحشي په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولا ګورو. نو هغه اولاد وروړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینه محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید، هغه سره دغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته، دی یو چکر په خاطر نشي وته، هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي، نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي. نو حالات چې دي، حالات چې حالات دلته منځ ته راځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دي، هم د میرمن ژوند تباه او برباد دي، هم دلته غیر نامشروع اړیکه منځ راځي. نو بیا خوم سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي. که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې دی؟ نتیجه یې مرګ دی، نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یوه دودیزې فیصلې د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر. موږ او تاسې یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسې ولرو چې هېڅکله به دا ټولنه د فلا په لورې نه ځي.
بله، موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوجه وتلی سي، یا داسې یو لار ورته پیدا کېږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه. مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کېږي، کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپله کورنۍ یا کوچات دی وضعیت ته رسولې ده، څه سره دوی مخکې دلی سي.
موږ تاسې همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړی دی، موږ له آخرت کې د پاره جزا شته دی، موږ د پاره سزا شته دی. موږ تاسې دا ډیر بار بار وایو، جهنم او جهنم دغه ځای دی. وګوره جناب ابراهیم خیل صاحب، یو شی لته متوجه وشه، زموږ افغان مېرمنې، زموږ افغان خویندې اکثریت د 15 کلونو پس دا چې واده شي، کله کنه یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته ووایم تقریبا 50% بویم، خیر هغه فیصدي به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسې وي، رواني تکلیف چې موږ تاسې ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل. ولې دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی؟ هغه مېرمنې چې د ده لپاره لار پیدا کولی شي، دا بې حیايي نه ده، دا بې شرمي نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د ده مخالفت وکړه، دغه مه منه، دغه فیصله ستا د ژوند دا یوه ورځ فیصله نه ده، دا د دوو ورځو فیصله نه ده چې ته د دې لپاره د خپلو کورنیو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکې. او بل، همیشه باید زنانه قربانی ورکی، همیشه باید خور قربانی ورکی، همیشه باید لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیده نور نارینه په ټولنه کې جوړی، یعنی موږ همیشه د پاره قربانی را وړی ده، او د زنانو په سر باندې مخې ده چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شریعت پرې په خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، د موږ انساني عمل نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوې دي، اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري. یوه وجه دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پرېکړې، غلطې پرېکړې، او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی، چې څه چې باید مشرانو ویل شي مېرمنې باید ومني، د دې وجه نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ هم دا رقم مخکې ځو، که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي، که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ما له د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی، پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دی، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلانکي منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې، او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پریدا. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپل لونه خواندې لورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویلره؟
هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مرمنې د ځان سره لورګانی د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د اغو د ناراضي سره ته ورکړي او اغو لته د اغو ژوند او ټاکي غیرت دانه دی. غیرت دغه دی، حیا دغه دی، عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دا راوغواړه چا خبره لاس پر راکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچی وریری لوري خورجانې دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت د پد کې کنه د دواړه کینې منفی او مثبت نقاط د دواړو غو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانې د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې طبعاً دا تجبیق کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول د شهامت نوم ورکول د عزت نوم ورکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي او جغرافیا تدریسيږي. د داونی ور بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خونکي بداره توي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانهي او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسيږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او واشي ژوي کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژوي لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو اما په هوای د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې در ډیره پوری د دې ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه په خوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کت لرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سن د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا ویني چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د عرض البلد له 4 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پراتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیا پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندي خون کې به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړ تشریح خون کې کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسترارولو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده. د کجکی د برېښنا فابریکه ورته ویلای شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1920 هجري لمریز کال کې پیل او په 1922 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې تر سره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکي برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولی پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین یې مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسني وخت کې، د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت، سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د 10 کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې 10 کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرځای نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرځې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې دیرش ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 5 ولایتونو او 4 اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراه څخه عبارت وو. له 1943 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې، همدارنګه یو شمیر تنګي و چې هغه به ډیر لوړ و یا به هم داسې حالت کې و چې هلته به هیڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هیڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډیر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویو اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپل دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې دوجش ولایتونه څلور نوي شاري ساحې او 200 څلور نوي ولسوالۍ او 3500 اصلي او پري کلی شامل و. له 1350 مریز کال څخه وروسته دوی ولسوالۍ چې یو پنچیر او بلې دایکونډي و نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي. خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه ترسره شوی ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتر مربع مساحت لري غټې ولسوالۍ موسی کلاه ګریش دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشي پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 3400 په ولسوالیو ویشل شوې دي. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسېږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې تخبریږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسی ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سنم خپل مینا